السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلو د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن کړی دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي بلکې عملی ګامونه دی واخلي د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د یو وړاندیز په توګه مطرح کړي خو طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د بشري حقونو په اړه ژمن دي او دا حقونه یې تامین کړي دي د خوست د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون د یو اوږده ځنډ وروسته بیا فعال شو د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لس کاله پخوا راوړل شوي وو خو کار ورڅخه نه اخیستل کېده یو شمېر افغان مېرمنې په دې هیواد کې د منځوي کېدو او د روښانه راتلونکي د نه درلودو له امله اندېښمنې دي یو شمېر مېرمنو په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې وویل باید د مېرمنو د بیکارۍ ستونزې ته چې په تېرو لسو میاشتو کې رامنځته شوې رسېدنه وشي دوی په ورته وخت کې غوښتنه وکړه چې ښځو ته دې په ټولو سطحو کې د تعلیم زمینه هم برابره شي یوی امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند دولتي شرکت آریانانه په عمده توګه ټکټونه پیرلي یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي په داس حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو د نتسک ښار څنډو ته په شاتم بول شوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي چې په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو دریمه 50 اوره لوبه روانه ده دا لوبه اوس د افغانستان په ګټه پای ته رسیدونکې ده افغان لوبډله خپل هدف ته ډیره نږدې شوې ده زیمبابوې ورته 115 منډې هدف ټاکلی خو افغان لوبډلې 112 منډې کړي او ډیرو کمو منډو ته اړتیا لري او 15 وکټې هم له ځان سره لري
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 10 هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 21 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 10 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 20
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي یو شمېر ښځو او نجونو له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه وکړه
په هر رقم شرایط کې موږ د 12 پر ځان ورسوي اوس به نو چې پر 12 بعد درس ونوای د خو به ډیر ضایع یې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو د بشری حقوقو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي په دې کچا جدي خبرګون والي سرګندېږي
تیر لس میاشتې یا نه میاشتو رئیس همیشه غندنه سوی ده ولې متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځیدله
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر څرنګوالي نیوکه کوي او ټول شموله یې نه بولي خو طالبان څه وایي
سنه حکومت هم همه شموله ده د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي
او دا به هم وایي چې جیمز ویب ټلسکوپ چې څه کم شپږ میاشتې پخوا فضا ته استول شوی له یوې وړې آسماني ډبرې سره ټکر شوی دی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې رازو د سر راپورته یو شمیر افغان مېرمنې په دې هیواد کې د منځوي کېدو او د روښانه راتلونکي د نه درلودو له امله اندېښمنې دي د مېرمنو په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې ویل باید د مېرمنو د بیکارۍ ستونزې چې په تیرو میاشتو کې محسوسې وي د حل شي او ژر تر ژره ښځو ته د تعلیم او تحصیل زمینې هم پراخې شي دا چې په دغه غونډه کې ښځو نور څه ویلي تفصیل په دې راپور کې اورو
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د لس میاشتو په تیریدو د ښځو د منځوي کیدو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. یو شمیر میرمنو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې د حکومت د ملکي کارکوونکو میرمنو په بې برخلیکتوب اندېښنه وښوده او ویل چې باید د میرمنو د بیکارۍ ستونزې ته رسیدنه وشي. د دغه ناستې یوې ګډونوالي لیدا حسینی ازادي راډیو ته وویل
هدف از ګردهمایي کانفرنس
د دې کانفرنس د ترسره کولو هدف په ملکي بستونو کې د میرمنو ځای پر ځای کول او دوی لپاره د میاشتنیو معاشونو اجرا کول و او دا چې ښځې زر تر زره له روانې بدبختۍ راووزي. ډېرې میرمنې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي.
اقتصادي برابر هستند.
د نن ورځې د ناستې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې طالبانو یوازې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون د یو سل شل میرمنو بستونه له منځه وړي، خو د دوی د هڅو په پایله کې لس میرمنې بیرته په کار ګمارل شوي. له میرمنو د کار د اخیستو تر څنګ پر دوی نور بیلابیل محدودیتونه هم لګېدلي. اجباري حجاب او له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز نور هغه موارد دي چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه او اندېښنې لرلې. د ښوونځي یو زده کوونکي پښتنې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په څه خواري په څه ضرر تر کې د په ګرمي پینتاریان په ځانمرګي په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر دولسم بعد درس ونوایي دا خو بېخي ډېر ضایع. یعنی موږ دا زدما کله هم دا فکر نه کوي چې بیا به زه پر کور کښېنم، بیا به زه مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي پارلمان یوې غړي هانا نیومن له امریکا غږ ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو د افغان میرمنو په اړه خپلې د یو کال وړاندې ژمنې نه دي عملي کړي.
اعتراف وکړم چې په هیواد کې سیاسي وضعیت، ازادي او د میرمنو ازادي ان زما تر وړاندوینې هم په ډېره چټکۍ مخ په خرابېدو دي. د تیر کال په اکتوبر کې مو د طالبانو ملي کانفرنس ولید چې ویلې میرمنې کولی شي بشپړه آزادي ولري، کولی شي په عام او مسلکي ژوند کې آزادي ولري او څنګه چې خوښوي جامې واغوندي. خو اوس میرمنې په ادارو کې کار نشي کولی. هغه چې کار کوي په ټولو برخو کې د ستونزو سره مخ دي. هغوی باید اوس په ټلویزیونونو کې حجاب واغوندي او خپل مخ پټ کړي. موږ وینو چې طالبان اوس په ښکاره ډول هڅه کوي چې میرمنې د هیواد په کچه له عام ژوند څخه منزوي کړي.
میرمن نیومن وویل په روان وضعیت کې به اروپایي ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
و مو ریدل چې یو شمیر ښځو نن په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو د کار او تعلیم حق غوښتی دی. بلور ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن کړی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال د یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. دې پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول دی وړاندیز په توګه مطرح کړي. ولې دومره فشار او دومره جدي غبرګون؟ په همدې اړه د ښځو د فعال فرزانه رسولي نظر وپوښت.
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اورېدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګوري دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ ورباندې واضحه توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده. بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې ترسره کول، ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په مینځ کې یوه برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدا دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی، نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو، فعلاً رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې ستا، ولې په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي. چې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغسې غبرګون یا دغسې غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا افغانستان کچیری خبری وسی خود اغا تیر لس میاشت یا نه میاشت و رئیسی همیشه غندن سویده په تیره کې هم همیشه غندنه سوې وه، ولې متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومدار حقیقت دی. نو طبعا ځینې فعالیتونه باید ترسره سي چې دوی باندې هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایلوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی به نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای سي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ سي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل سي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د تماس کمیسون له لوري کابل ته یو شمیر ستانه شوي پخوانی چارواکي وایي د طالبانو په حکومت کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. دوی وایي چې دوی په افغانستان کې حالات ارزوي او که چیرته له دوی سره چلند ښه وي، ممکن نور سیاستوال هم افغانستان ته د راتګ زړه ښه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته یو شمیر تازه ستانه شوي پخوانی چارواکي د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانانو باور وکړي او په کار پوه کسان په خپل حکومت کې شامل کړي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب چې پرون چهارشنبه د مې میاشتې په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې په لیدنه کې وویل،
کله چې بهرنیان په خپل هیواد کې دنده ونه مومي بیا راځي دریم هیواد ته او دلته کار کوي. په داسې حال کې چې د دې په پرتله زموږ خپل افغانان په کار پوهیږي. ما په تیر نظام کې هم ویل که چیرې زما نوم هم بهرنی مایکل او جورج وای پر ما به مو باور کاوه. په داسې حال کې چې زه هم ماسټري لرم او کار مې کړی، نو ښه به دا وي چې په خپلو افغانانو باور وکړي.
ښاغلی غالب ټینګار وکړ چې هیواد ته د وضعیت د ارزولو لپاره راغلی او په خبره یې نورو همکارانو او پخوانیو چارواکو ورته ویلي که چیرې وضعیت د دوی د بیرته ستنېدو لپاره سم وي، نو نور پخواني چارواکي او سیاستوال به هم بیرته هیواد ته ستانه سي. دا موضوع د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون له لوري افغانستان ته بل ستون سوي سیاستوال فاروق وردک هم کابل ته د رسیدو پر مهال رسنیو ته وکړه او ویې ویل چې ډېر نور افغان سیاستوال هم په بهر کې پتا مدي او دوی غواړي چې د وضعیت ارزول وروسته د طالبانو د حکومت او هغوی ترمنځ ارتباطي پل سي. خو دا په داسې حال کې ده چې له بل خوا په افغانستان د حکومت د مخکینیو کارکوونکو د ترور په اړه راپورونه او اندېښنو ته په پام لا هم ډېر خلک غواړي له دغه هېواده ووزي. هڅه مو وکړه کابل ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له ډلې فاروق وردک، دولت وزیري انتظار خادم او حسن مبارک عزیزي سره خبرې وکړو خو نه توانېدو. خو طالب چارواکو تر اوسه یادو ستانه سوو کسانو او نورو هغه کادرونه سیاستوال او چارواکي چې په تیر حکومت کې کار کړی او غواړي بیرته هیواد ته ستانه سي د دندې ورکولو په اړه څرګندونه وایي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غوستانو سوو کسانو سره په لیدنه کې ویلي،
چې کاسته اقتدار باشه یا نه باشه،
دا چې څوک په واک او اقتدار کې وي که نه وي، دا چې موږ هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لرو، ټولو ته څوکۍ او واټ نه رسیږي، خو له خپل کلي او کور باید بېګانه نه شي. نو موږ هیله من یو چې د تاسو له لورې هغو نورو هیوادوالو ته چې له هیواده بهر دا پیغام ورکړل شي چې هومره تبلیغات چې کېږي افغانستان کې هغه شان حالت نشته.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو د ستنولو لپاره په دې وروستیو کې د اړیکو یو کمیسیون جوړ کړ چې د وري په څلورمه یې خپل کار پیل کړ او تر اوسه یې یو شمېر پخواني ټیټپوړي او جګپوړي چارواکي هیواد ته ستانه کړي دي. خو د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحق ګیلانی وایي کوم کسان چې تر اوسه هیواد ته ستانه کړل شوي ډیری ماتره سیاسي څیرې نه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د وټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړیدو پر اړتیا ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوی ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وټل لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي په دلی دنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او د غشان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو لوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل
سنه حکومت هم همشموله ده د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره د افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنگنور د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا شپ پرمختګ ده د مظاهر کلی کو.
طالبانو لدی وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بلل او خوېلی و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به په خواني چارواکو ته په واک کې ونډه ورنکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې لسمیاشتې په پوره کې دودي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم وړاندې درته لرو، خو اوس د سیمې یوه موضوع. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کیږدي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حمله احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کیږدي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ موبایل ک په اودیسی بندر کې ماینونه کیښدو، روسی جنگی بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتی ځواک په اودیسی شهر کې ښکته کړي او پر بندر یې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو ده چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسې والي سرګی براچوک ویلي و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لورې سکورت یا بدرګه شي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو، په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې مطالب راټول کړي. جیمز ویب ټیلیسکوپ چې څه کم شپږ میاشتې پخوا فضا ته استول شوی، له یوې وړې آسماني ډبرې سره ټکر کړی، خو ناسا ورته اندېښمنه نه ده. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې جیمز ویب ټیلیسکوپ له یوې خورا کوچنۍ تیږې سره لګېدلی. د دې ډول تیږو وزن 3 ګرام لږ وي. دا ټیلیسکوپ د 2021 کال د ډسمبر په 15 فضا ته واستول شو او له څو میاشتې مزل وروسته د فضا په ژورو کې ټاکل شوي ځای ته ورسېد. دا اوس خپل ماموریت ته دوام ورکوي. دا ډیر ګران کار به جنجال وشو او په دې وروستیو کې ناسا وویل چې د جیمز ویب لوري لمړنۍ ورلېګل شوې علمي او د لوړ کیفیت تصویر به د جولای په 12 خپور کړي. ناسا وایي چې له ټیلیسکوپ سره د وړې ډبرې ټکر هغه ته زیان نه دی اړولی او د پخوا په شان کار کوي. بل راپور دا دی چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد کې قانوني تشه رامنځته شوې.
د طالبانو په نږدې 10 میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بېلابېلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبر امارت اسلامي فرمانه کې مته ای فرمانه
د اسلامي امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملي کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوي فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادرېږي هغه ته باید ځانګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شده، اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی. اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملي کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنیني او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز برای تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جوته نه ده چې امیر المؤمنین په کوم ځای کې ده او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. له بعد امرګه چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګان یې تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلي فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له یوې مسلې سره داسې چلند کوي لکه له خپلې واکمنۍ څخه یې چې مخکې کوه. د حقوقي چارو دې کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د ده مرستیال انعام الله سمنګني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو نږدې 10 میاشتې تېرېږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نړیوال حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
دا
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو یو ښه خبر دا چې زیمبابوی افغانستان ته دریم لوبه هم بایلو د افغان لوبډلې په څلور وکټو دا لوبه وګټله. راځو روسي راپور ته. یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند د دولتي شرکت آریانانه په عمده توګه ټکټونه پیرلي.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بي سي نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوه ته لري او د ویپاڼې د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 480 ډالر دی. یو شمېر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدي چې له تیرو څلورو میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابله دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوی دي. خود طالبانو د حکومت د هوانوردی وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول غوښتنو ته چوړان دي پروازونه ورته کېدل، اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر رسنات یعنی پاسپورت ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرنی وګړي دي او کا افغانان دي کولای شي چې تګ ورتګ وکړي.
د ان بي سي په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتونو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دوه وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمينه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوه ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافاتو له امله ځنډولې وي. بالاخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بي سي ټلویزیوني شبکې د موندنو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابله دوحې ته انتقال شوي دي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او د اف ام په 3.5 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم د خبرونه د پای شی بوته ورسیدو او روس تاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي راډیو دی الله آباد لري چې مونږه وسیله ور باندې خبره ده چې دروکه چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي د موټه خپل کلک نیولې دي چې پیسو په مونږه مرونو.
الو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان نه باید نرمه سو اخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپل سوچ تاسو وکړه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د مړۍ لپاره خرڅوي. دا خو ډېره باده په ژوند کې باده خبره ده. دا زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکې د هند دغه د خوا د برتانیې د خوا د امریکې د خوا د لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
سلام علیکم. ما د ازاجي نه کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دغه ځای کې موږ سیمینار سره مرسته نه کوي، موږ سره مرسته وشي، موږ دا هیله د وستور چارواکو لري، موږ سره د ازادي راډیو کارکونکو ته دا هیله لرم چې ما پیغام تر نوستور چارواکو ورسوي. نو ما نه لمسا کړی خو مرسته نه ده کړې، زما پیغام نشه کړی په ډېرې مننې سره.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 40 22 11 څلور ویشت دوه سو یو